لس بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې خبرونه زه احمد شیبر وړاندې کوم. السلام علیکم. تر خبرونو وروسته د نور بسته پروګرام لرو. دا پروګرام د مېرمنو پروګرام دی. په دې اړه تاسو ته یو بحث لرو، خو تر هغه مخکې خبرونه. په هند کې د افغان سکانو او هندوانو یو پلاوی د هند له بهرنیو چارو وزیر سره خپلې ستونزې شریکې کړې. په دې غونډه کې چې پرون په نوې ډیلي کې وشوه، افغان هندوانو او سکانو د خپلو ویزو مشکل ایس جی شانکر ته بیان کړ او هغه ته یې وویل چې دوی په افغانستان کې خپلو مذهبي تاریخي ځایونو ته اندېښمن دي. جی شانکر تر غونډې وروسته وویل چې ځینو افغان سکانو او هندوانو ورته وویل چې دوی غواړي بیرته افغانستان ته ستانه شي، نو د بهرنیو چارو وزارت به پر داسې یو میکانیزم کار وکړي چې دغو افغانانو ته د تګ او راتګ په ویزو کې اسانتیاوې برابرې کړي. په افغانستان کې اوس شاوخوا شل تنه سکان او هندوان پاتې دي. د بشري حقونو د څار سازمان مرستیال دربار وایي ملګري ملتونه په افغانستان کې له سترو ستونزو سره مخامخ دي. اغلی بار دا خبره په یوه ټویټ کې چې پرون یې خپور کړ کړې ده، دې زیاته کړې د ملګرو ملتونو ادارو د ښځو پر کار د بندیز په شمول د طالبانو د غوښتنو په وړاندې نا اصولي امتیازونو ته د غاړې شودو په خاطر اوس خپل پروګرامونه د هغوی له لا ډیرو حملو سره مخامخ کړي دي. د بشري حقونو د څار سازمان مرستیالې ملګرو ملتونو ته په خطاب کې ویلي چې د طالبانو د غلي کولو لپاره د نا اصولي اقداماتو منل د نړیوال سازمان ته ګټه نشته رسولی. د دې د څرګندونې وروسته له دې وکړي چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا یونیسف پرون ویل چې ممکن د طالبان حکومت نا حکومتي مؤسسې په کلیوالي ښوونځیو کې افغان ماشومان له زده کړو منع کړي. د طالبان حکومت د کوکنارو د کښت د مخنیوي په خاطر له زیانمن شویو افغان کروندګرو سره د نړیوالې ټولنې د مرستې غوښتنه وکړه. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی پرون د ترکیې انادولو خبري اژانس ته وویل د دوی حکومت د اقتصادي ستونزو له کبله په هغو سیمو کې چې د کوکنارو مخه نیول شوې لوی پروژې اجرا کولی نه شي، نو له نړیوالې ټولنې غواړي چې له کروندګرو سره د مرستې لپاره د متبادلو کارونو په برخه کې کومک وکړي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې عالي محکمې پرون د تحریک انصاف ګوند د مشر او پخواني صدر اعظم ضمانت د قتل په یو دوسیه کې ومانه. د عمران خان مدافع وکیل وویل چې دا په دې معنا ده چې په راتلونکو څوارلسو ورځو کې د دې قضیې په تړاو څوک عمران خان نشي نیولی. عمران خان د می په نهمه د درې ورځو په مخه توقیف شو چې له امله یې په پاکستان کې پراخې خونړۍ مظاهرې وشوې. روسي ځواکونو لږ وروسته تر دې د خرسون سیلاب ځپلې سیمې پرون وویشتې چې د اوکراین ولسمشر دې سیمې ته ورغی. ولودمیر زیلنسکي پرون د ژغورونکو هڅې له نږدې ولیدې. ژغورونکي هڅې کوي چې له هغو کسانو سره مرسته وکړي چې د دنیپر پر سیند د لوی نړیدلې بند له امله په سیلونو کې ایسار شوي دي. د ازادي راډیو یوه خبریال له سیمې راپور ورکړ چې د ماسپښین له دوو بجو وروسته د خرسون په کورابل سیمه کې څو سترې چاودنې واورېدل شوې. د دې سیمې د پوځي ادارې مشر الکساندر پروکودین وایي چې روسي ځواکونو د خرسون ساحلي سیمې او د ښار منځ په نقشه کړ.
نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم. د ازادي رادیو نور بس د خبرونه تشرغ لاست زملالي بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي. په افغانستان کې د شهرونو او کلیوالو شذو د ژوند ترمنځ څه توپیر دی؟ په داسې حال کې چې طالبانو واک ته رسیدو وروسته د نجونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې تړلې دي او په غیر دولتي ادارو کې د شذو پر کار له بندیز وروسته د شذو اقتصادي وضعیت هم کړکېچن شوی دی. د کلیوالو شذو په ژوند کې څومره تغییر راغلی دی؟ طالبانو د نجونو د ښوونځیو د بندولو په اړه بیلابیلې خبرې کړي، کله شریعت یاد کړي، کله نصاب او کله هم د بودیجې کموالی. د دې تر څنګ کلتوري محدودیتونه هم یاد کړي دي. پر دې به هم خبرې کوو چې په لیرې پرتو سیمو کې ښځې څومره د خپل حق لپاره ژغ پورته کولای سي. د خبرو لپاره نن په نور بس د خبرونه کې د ښځو د حقونو فعالانی نظیفه حقپال، اوژی امیل او مرزیه حفیظی میلمنی دي. له دوی سره به خبرو ته دوام ورکوو. اغلی امیل او اغلی حفیظی له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوي دي. تاسو دواړو ته شرغلاست وایم او لومړی پوښتنه به اغلی امیل له تاسو څخه وکم تاسی د هغو شوزو سره چې په کلیوالو سیمو کې ژوند کوي، د دوی سره چې تاسو کار کوئ، ستاسو په نظر د دوی ژوند څومره تغیر کړی دی؟ آیا فکر کوئ چې د دوی ژوند هماغسې دی لکه د پخوا غوندې، او که فکر کوئ چې ژوند یې منفي خوا ته تغیر کړی دی؟
مننه کوم. لومړی تاسو ته سلامونه، تاسو اوریدونکو ته، درنو میلمنو ته چې تاسو په بحث کې دي. خبره دلته ده چې په ټوله که وګورو دغه حاکم نظام د دوه کاله راهیسې د خلکو په ژوند کې مثبت بدلون نه دی راغلی. متاسفانه مونږ ورو 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 دې خواته ځو، منفي خواته روان یو، او مثبت نظر نشته، خوشحالي نشته. او دا چې نجونې د مکتبونو نه منی شوي دي په اطرافي سیمو کې، په کلیوالو سیمو کې، په دې باندې هم ناوړه تاثیر کړی. په ښاري سیمو کې خو هغه د ګورې په څه سویه ده، نو خلک خوشحاله نه دي. د دې کوم حالت چې اوس روان دی، ښه زړه نه لري، نه کلیوال او نه ښاري سیمې. او نجونې ته چې دغه محدودیتونه د کار له خاطر د تعلیم وجه په دې محدودیتونه وضع شوي دي، ټول خفه دي په دې. او ورځ تر بلې کوم دوی چې وعدې ورکولې په هوا کې، خو ګرم ګرم هر چا چې په نړیواله کې کچه خپل آوازونه پورته کوو یا دوی نه څه پوښتنې کېده، هغوی ته مو همدا ویلې وعدې به یې ورکولې. اوس هم بالاخره د خپل هغو بې اساس او بې بنیاده هغه هیڅ نیتونه ورته نه لري، ډېر ستړي شوي دي او خلک هم پوښتنه نه کوي. آوازونه پورته کېږي په مختلف اوقاتو، په مختلف مناسبتونو، هم متاسفانه دغه آوازونه هم په دې باندې اوسي اغېزه نه لري. دوی هم خپل غوږونو کې مالوچ ایښی دی او وایي تاسو آوازونه پورته کوي او موږ به ډېر ساده شکل په ډېر سړه سینه به وایو چې د دوی حقونه تامین دي. ماشاءالله دنیا ګل ګلزار دی او خلک دې اندېښنې په دې اړه باندې نه لري. نو همدا وضعیت روان دی، نو خلک یې ویني او واقعا دا ډېر دردونکی دی، ځکه تعلیم نه که څوک شاته پاتې کېږي، او بیا خصوصا هغه دغه ښځینه برخه دې دپاره بیا دغه مسیر دې ته خپلول ډېر ستونزمن دی، ناممکن دی. او د دوی سرنوشت بالاخره دوه کالو کې خو بیخي خراب شو. څوک چې یو ورځ د مکتب نه شاته پاتې کېږي، هغه وایي د یو هیواد پرمختګ شاته پاتې کېږي. اما اوس چې وینو د دوه کالو نه شاید چې ډېر هم ادامه پیدا کړي، دا خو بالاخره د دوی برخلیک سره یو لوی ملي خیانت وشو، یو ستر جفا وشو. او چې دا هېڅکله به هم د نه جبران کېدونکې یو عمل وشو. اول ځلې چې 15 کاله دوی کورونو پاتې شول، او دوی هره ورځ هر وخت به وعدې ورکولې شرایط آماده کوو، داسې پلانونه لرو او داسې کوو داسې، خو نه هغه د شرایطو جوګه دوی کېدای شي، نه هغه د امکانات برابرولی شي. او بالاخره دا یو پلمه ده چې خلکو ته دوی همیشه دا وړاندیز لري او خپل ځان د ملامتۍ نه وباسي. خلک ډېر په تنګ راغلي واقعا.
مننه اغلی امیل. اغلی حفیظی، ستاسو څخه هم مننه کوم چې وخت مو ایستی او شرغ لاستر تایم په دې خبرونه کې تاسو کې په دې مورید باندې یو څو خبرې وکړې. هغه راهیسه چې د طالبانو حکومت رامنځته شوی دی په افغانستان کې، د کلیوالو شوزو ژوند څه ډول تغیر کړی دی ستاسو په نظر؟
له تاسو نه هم ډیره زیاته مننه. سلامونه تاسو ته، درنې میلمنې ته، او ټولو درنو اوریدونکو ته. متاسفانه د کلیوالو ښځو ژوند په تیرو وختونو کې ډیر زیات بد و، او همیشه وخت به دوی له پامه غورځېدلې وي. ځانګړې توجه نه د نړیوالو لخوا ورته شوې، نه د حکومتونو لخوا ورته شوې ده، او نه هم واقعا د خلکو لخوا یا هم د سیمه ییزو حکومتونو لخوا. همیشه توجه ټول فکر د دغو ښځو لپاره چې هغوی به بیرون و هغوی له خپلو حقونو نه دفاع کولی سوای هغوی مثلا په کار او روزګار وي حتی په خپلو پښو باندې ولاړ وي ډیری توجه همیشه په همدې موارد سوای و کوم اساسي کارونه چې باید د یوې کلیوالې ښځې لپاره شوی وای هغه نه پخوا شوی و او نه هم تروسه شوی ده چې دا وضعیت ورځ تر بلې بدتره کیږي اوس تاسو د دې تصور وکړئ چې مثلا یوه با سوال خزه یا هم دوسی خزه چی اوگوی پا خلو پخو باندی براروی دی اوگوی پول جون لمن جلاله ده طالبان و ده حکومت پرامنسته که دو سره بالاخره ده کلیوال خزه وضعیت با تنگوی زکر دقه خزه وی چی پا خلو پخو ولاله وی دو یو کاربار برابر کرده و دو یو فرصتون برابر کرده و ده کلیوال خزه کارونونه یا دی اوگوی تجربونه یو چه دیدوی لخوا استفاده که دل پا مختلف و متفاوت و برخو که ولی بدبختانه لکلنه چه ده طالبان و حکومت جور شد به کزو باند محدودیتون زیاد شد محدودیتون رامنسته شد دقیق خیزی هم لپام و غرزه دلی دقیق خیزو کارونه هم سختی و سر مشکلات و سر بدبختی سر مخامخ شد دا یوازه دا اوست مثلا نده چه مثلا کلیوال خیزو تا توجه نکی یا خیزو تا چه فقپلو پخو ولالی ندی یا خیزو تا چه دول خپلو حقون دفاع کولی نسی دا کلونو کلونو دا بس یا دا مسئله روانه و او تروسه پوری چه یو اساسی ستونزه یو اساسی حلا رو ورته پیدا شوی نده یو زینه علت هم دغه ده چه دیت اساسی کار لپخوانه نو شوی چه دغه ستونزه ده هر ورز پتیری دو سر متاسفانه زیادیگی
بلی ډیره مننه اغلی حقپال تاسو څخه هم مننه کوم چې تاسو په دې خبرونه کې ګډون کوي او شرغلاس درته وایم تاسو څخه به هم ورته پښتنه وکم تاسو په نظر ورسته له هغه چې د افغانستان حکومت سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسېدل په افغانستان کې تاسو په نظر د کلیوالو شذو ژوند آیا تغییر سوی دی او څه ډول تغییر تاسو په نظر د دوی په ژوند کې راغلی دی آیا تغییر منفی دی که هغه سپاته دی د دوی ژوند لکه په واچو
سلامونه مننه تاسو څخه او تاسو اوریدونکو ته زما سلام ورسیږي زه فکر کوم چې د افغانستان وضعیت که تاسو وګورئ آیا کلیوالو ته د کار زمینه مساعده ده آیا دوی د سترسي لاسرسي عامه خدماتو ته چې تعلیم نه نیولې تر صحي خدماتو ته آیا دوی لاسرسی لري آیا دوی د کار لپاره او د دوی هغه اجتماعي او اقتصادي وړتیا آیا جګ شوی دی پس موږ ګورو چې وضعیت ځکه چې په افغانستان کې د اقتصادي له پلوه بحران سره مواجه ده د حقوق بشري ناورین سره مواجه ده نو طبیعي ده چې ټول افغانان چې په ښار کې دي او څه په کلیو باندو کې دي دوی آسیب ویني او متضرر کیږي بحث د دې وي چې آیا جنگ هغه جنگ چې مثلا فرض مثال لکه عملیاتونه چې کېده شبان عملیاتونه چې کېده که بحث د دې وي چې هغه جنگ نشته نو جنگ په کلو دهات کې په خوا هم کچېری عملیات د امریکایانو او یا د افغانستان د ځواکونو له خوا کېده خو په مجموع کې په ډېرو دهات کې هم جنگونه تر هغه حده پورې چې هغه ځایونو کې لکه کابل او نورو ښارونو کې چې انتحاریان کېدو هلته نه کېده نو زه نه پوهېږم چې مثلا تاسو د دوی وضعیت لکن اړه غواړئ چې مثلا پوه شوی او یا مثلا بررسي کوي بشري حقوق د دوی نقضیږي ولې نه نقضیږي ځکه چې یو څوک چې د سرسی په ځای ټول خدماتو ته ونه لري د تعلیم د حقوق څخه محروم وي او دوی تر هغه پورې خپل د حقوقو باندې نه پوهېږي او د دوی څخه دفاع نشي کولی تر هغه چې دوی د تعلیم په رڼا باندې دوی بشپړ آګاهي ونه لري نو په دې اساس زه فکر کوم چې طبیعي چې بشر کلونو کې یو فاصله و د ښارونو او د کلیو باندې او ترمنځ فاصله د پرمختګ په دې و چې یا څه خدمات نه رسیده یا څه هم فساد وو او یا هم په دغه ډیرو ځایونو کې د مخالفینو چې اوس دوی په ځواک کې دي مسلح چې طالبان دوی نفوذ ډیر وو او امکانات نه برابرېده چې دوی تر څومره تلاړ شي د هغه مناطق کې چې دوی نفوذ درلوده. موږ ګورو چې نه صرف دا چې نجونې مکتبو ته نه تلل بلکې ډیر اساسي خدمات هغه زیربناوې خرابېدل د مکتب څخه نیولې تر پل پلچکو کلینیکونو. نو د دوی بیل دغه امکانات چې هغه عامه امکانات دي که دوی ته میسر نشي طبیعي ده چې د دوی حقوق نقضېږي او وضعیت ته چې اوس هم لکه پخوا نه صرف بد دی بلکې بدتر دی.
مننه آغلی حقپال. اوژی جانی تاسی د نظیفه جانی حقپال خبری واوری دلی. دوی یادونه وکړه چې پخوا هم په دې خاطر باندې په لیرو پرتو سیمو کې د خلکو حقونه په ځانګړې توګه د ښځو حقونه خوندي نه ول او هغوی داسې د پرمختګ مواقع نه درلودې په دې خاطر چې طالبان هغه وخت هم په دغو لیرو پرتو سیمو کې نفوذ درلود او په یو نه بل ډول باندې دوی د زور څخه کار اخیست د دغو خلکو پر خلاف چې خلک نو توانیدلی چې د پرمختګ فرصتونه ترلاسه کړي. خو ستاسو خزمه پښتنه دغه ده چې پخوا د ښځو چارو وزارت وو د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وو او ښځو کولای سوای چې د دغو ادارو تورسي او هلته مراجعه وکړي د یو شکایت لپاره هدا اقل تخپل شکایت ثبت کړي. اوس هغه نسته. ستاسو په نظر باندې دغه څومره لوی ضربه ده د کلیوالو سیمو ښځو دپاره هم چې هغوی اوس هیڅ مرجع نسته چې دوی ورسي او هلته شکایت ثبت کړي؟
مننه کوم. زه د مریا جانې حفیظي خبره او د نظیفه جانې خبرې ټول تاییدوم. واقعا همدومره ستونزې دي او که په خوا دی ویلی چې هغه حقوق بشر یا هغه ادارات چې په دې اکله د عدالت او د قضا او څارنوالۍ کارونه پر مخ وړل او د ښځو د پاره د میرمن د پاره د یو امید او د هغه یو دروازه وه د اقل یو ډاډ د پاره یو مرکز و یو ځای و. که څه هم هغه خلکو شکایت درلوده چې په شکلي ورو بنایي و آرایشي ډول یو شی و چې اساسی ډول د چا مشکل به نه حل کېده بلکې حقوق بشر مرکز د خشونت و یاده و یا هغه په هر صورت. اما او هغه موجود و. اوس چې نشته واقعا یو فاجعه ده. یعنی دومره بی عدالتی که روان دی خو ته پوهېږي هغه ټولنه کې چې لیک لوست خصوصا کلیوالو سیمو کې چې کم وي او هغه وخت چې دوی حاکم و ناامن سیمې عموما کلیوالو سیمې وي لرې پرتې سیمې وي ولایت و چې هغلته دوی حاکم و او د دوی هغه جنګونه و هغه ساحه کې هغه مکاتب چې هغه وخت ویلې خیالي هغه مکاتب و چې وو په نوم خو دوی چې جنګونه کوو په هغه ځایونه یې ناامن کړي وو هغه کې مکتب نه و هغه ځای کې نه د نجونو دپاره نه د هلکانو دپاره هغسې با کیفیت هغسې چې باید مکتب وایي تېنه استفاده کېده نه و. ستونزې زیاتې وي او اوس هم چې ښځې په هغه برخه کې اوسېږي په هغه سیمو کې زیاتره د تعلیم نه بې برخې دي مجبورې دي احتیاج دي ظلم زور ورباندې کېږي حقونه تلف کېږي. حتی هغه حقونه چې اسلام ورته ورکړي دي زمونږ هغه خلک چې د اسلام نه پوره مطالعه نه لري معلومات نه لري ته فکر وکړه چې میراث واضح حق دی د یو ښځې د پلار په هغه کې اما نه ورکوي ځکه دومره ناوړه دودونه حاکم دي که هغه میراث وي چې نو بیا په ژوند کې هغه پلار کور ته تلی نه شي اړیکه پرې کوي په ښه سترګه نه ګوري نورې خپل نه ګڼي پالنه یې نه کوي. نو دا هم یو درد دی د پخوا نه او اوس خو هغه حق چې دوی غواړي نور خپل حقونه باید وپیژني بیچارهګان نه پیژني محروم دي. هغوی باید مبارزه وکړي چې موږ د انسان په صفت څوک وپیژني فقط هغه نه په جبر په ظلم زور هغه د کور هغه
څه دردونه او کړاوونه او هغه تکلیفونه چې دي هغه ورباندې تحمل کیږي، اولاد راوړي، پالنه کوي، په کور کې هغه نه د دې هغه لري چې خپل شکایت وکړي چې زه مریضه یم، یا هغه روغتیایي مراکز ته په اړه لاسرسی ولري او خپل هغه مناسب خواړه ورته نه رسیږي، هغه غږ پورته کولی نه شي چې زه دا شی غواړم، حتی خپل د انتخاب حق نه لري، هغه خپل کور کې چې څه غواړي هغه خواهش حق نه لري، ځکه هغه بیچاره همدې دپاره ده چې هر ظلم کېږي دا باید خپل آواز پورته نه کړي. نو داسې ظلمونه، داسې تکلیفونه چې بیا اقتصادي تکلیفونه وي، اقتصاد او فقر او بیچارگی او بیکاری، دا ټول هغه تکلیفونه دي چې بیا په ښځو باندې، په کورنۍ باندې، په مور باندې، په هغه باندې ډېر تکلیف راځي، ځکه هغه د ټولو تکلیفونو، د ټولو دردونو هغه اصل ځای مرکز یې هغه میرمنه ده چې هغه بیا د ټولو وباسي، جبر او فشار په هغه باندې تر ټولو زیات وي. او نو فقر خو د ټولو مصیبتونو مور ده، او اوس بیا په دې فقر کې تاوتریخوالی په کورنیو کې، په ټولنه کې، په هغه کې بېحد زیات وي. د دې تکلیف چې بیا یو مرجم نه وي چې عادلانه پرېکړه وکړي، هغه جرګې چې په اطرافو کې اوس دي، هغه اصول چې پخوا د جرګو وو هغه اوس نه مراتېږي، اوس هر څه شخصي شوی دی، هر څه خیالي، هر څه چې څوک د عدالت پریکړه کوي او کنه کوي مجبور دی په تحملي شکل اوربانې قبلې، چې دا هم یو ظلم دی. او میرمنو د پاره چې هیڅ لاسرسی نه لري داسې مرکزونو د پاره، دا ډیره سخته ده، واقعا دا یو لوی ظلم دی. نو ډېرې ستونزې راولاړې دي. زه هم یو څو وخته هم جنوب ته تللی وم، هم مشرقي خواته، یعنی ډېر دردونکي دي داسې حالتونه، داسې چې هم د تعلیم نه پاتې دي. بیا هغه سیمې چې یو څه تعلیم دپاره ځای مناسب و، اوس چې لږ امن دی، ډېر هغوی علاقمند دي چې جینکۍ هم مکتب ته لاړ شي، هغوی پوهېږي د مکتب و د تعلیم و د علم پوهې د هنر په مزایا باندې اوس پوه شوي دي. اوس د اقل دوی رسنیو سره ډېر اړیکې لري، او دغه امکانات و دغه هغه ورته شته دي، دوی ته لاسرسی لري، دوی پوهېږي چې علم پوهه د دواړو دپاره ضروري ده، او څوک چې علم کوي او کار کوي، بیا کلیوالو سیمو کې د ښځې چې بیا په کار ګمارل کېږي، هغوی ته ډېر شوق راځي، هغوی ته ډېر د هغوی خوښېږي چې دغه اولاد هم تعلیم ولري، دغسې کار وکړي په ټولنه کې. نو خبره دلته ده چې هغه مراکز چې اوس نشته، دا واقعا د ده تشه احساسېږي.
بله، ډیره مننه مرزی جان. ستاسو څخه به د اوژی جان د خبرو په تړاو باندې پوښتنه وکړم. دوی د خپلو خبرو په جریان کې یادونه وکړه په یو ځای کې، دوی ویل چې داسې ښځې ستا په لیرې پرتو سیمو کې چې د خپل حق څخه نه دي خبرې، اوسنۍ وضعیت چې پر ټولو باندې یو رقم دی، په ټولو هیواد کې تر شپږم ټولګي پور تنجونی حق نه لري چې وښوونځي ته ولاړې سي. په ډیری مواردو کې ښځې د خپلو کار ته د تګ اجازه نه لري، حق یې ځینې اخیستل سوی دی. ستاسو په نظر باندې دا څومره خطرناک کېدای سي چې همدا حالت عادي حساب سي، او ښځې له خپلو حقونو څخه لاس پر سر سي، ځکه چې دوی فکر وکړي چې دا کوم وضعیت چې پر دوی باندې راغلی دی همدا عادي حالت دی؟
بدبختانه دا وضعیت خو د افغانستان په ښځو منل سوی ده چې دا د هغوی لپاره یو عادي حالت ده. کله چې کلیو ته ځو او کلیو ته ورتللو، د ښځو ژوند مو کتلو، د هغوی مثلا هیلې، آرزو، داسې یو څه به ورته موږ خپله به تعجب کولو چې دوی په څه رقم یو حالت کې ساتل سوي دي، چې مثلا د دوی ډېره هیله دغه ده چې پنځه چرګان مثلا وساتي. دا د یوې کلیوالې ښځې ډېره لویه آرزو به وه، یا دا چې مثلا شپه ورځ به یې په همدغه باندې تېرېدل چې درې وخته ډوډۍ تیاره کړه، ته فقط ماشومان پیدا کړه، دغه د دې ورځنی ژوند وه. ما کلیو کې داسې ښځې هم ولیدلې چې هغوی حتی په دې خبر نه ول چې مثلا د ښځې حق یعنی څه یعنی په افغانستان کې رئیس جمهور څوک ده، د ښځو لپاره څه کارونه شوي دي، څه کارونه کیږي او څه کارونه باید وشي. دا هغه موارد و چې اصلا ښځې کلیوالې ښځې ورباندې خبرې هم نه وي. ما مخکې خبرو کې هم یادونه وکړه چې کاغه د حکومت و که د نړیوالو و که د خپلو ښځو و، فقط توجه هغو ښځو ته کېدله چې هغوی مثلا لوستې وي، هغوی به یو کاروبار درلوده، هغوی ته به لا زمینه برابرېدلې یا هم د پرمختګونو. دا ښه خبره وه، ولی تر ټولو بده خبره وه چې د دغه شمېر ښځینه و تعداد ډېر زیات کم و، او دا په فیصدي کې حتی حسابېدله نه چې موږ وایو چې د افغانستان د ښځې حق د ورکړل سي یا مثلا د هغوی ستونزو ته د رسیدګي وشي یا هم حداقل د راتلونکي لپاره کار وشي. اوس فرض مثال که یو اساسي او بنیادي کار ورته شوی وای، نن ورځ به موږ او تاسو د دې شاهد نه وو چې مثلا یوه کلیواله ښځه دې په دومره بد وضعیت کې ژوند وکړي یا هم دومره د خپل ځانه ناخبره وي. یوه کلیواله ښځه هیڅ وخت نه پوهېږي چې یوه ورځ د دوی په نوم ځانګړې شوې ده. یوه کلیواله ښځه هیڅ وخت په دې باندې نه پوهېږي چې دا حق لري خپله تصمیم ونیسي چې څومره ماشومان باید پیدا کړي، یا مثلا دغه ښځې اصلا په دې باندې خبره نه دي چې دوی کچېرې له کورنۍ ستونزو سره مخامخ کېږي د چا دروازه وټکوي، له کومو لارو نه خپل مشکلات حل کړي. دا هغه موارد دي چې په یو ځل نه کېدل. دا کار باید په تیرو شلو کلونو کې، په دیرشو کلونو کې شوی وای، له ډېر پخوانه شوی وای، د دې بنیاد اساس باید ایښودل شوی وای، دې باید دوام کړی وای تر اوسه پورې لکه نورو اداراتو غوندې. نن ورځ موږ او تاسو دې شاهد یو سره دی چې ټول نظام بدل شو، ولې د یو څو وزارتونو پرته نور ټول وزارتونه خپل کارونه مخکې بیایي، خپلې چارې مخته وړي، هماغه ژوند ده چې روان ده، هماغه نظام ده چې هغه ده، فقط کسانې بدل شوي دي، نور کسان راغلي دي، هغوی په ځای ناست دي. خبرې کوم ځای کې ده همدا ده چې دغه اساس ایښودل شوی و، دغه بنیاد جوړ و، له یو ځای نه جوړ و چې دوی بالاخره ادامه ورته ورکړ. ولی ښځې همیشه له دغه بدبختۍ سره مخامخ شوي دي چې هر نظام بدل شوی ده، د ښځو په مورد کې یو داسې تصمیم نیول شوی ده چې د هغوی مکمل ژوند باید له منځه لاړ شي. دوه کاله کېږي چې د افغانستان ښځې، د افغانستان نجونې ښوونځیو ته تللی نه سي. دغه دوه کلونه جبران کول دومره اسانه خبره نه ده، ممکن د ډېرو خلکو په نظر ډېر کم وخت راسي، ولی د تعلیم لپاره، د ښځو د حق لپاره، د ښځو د پرمختګونو لپاره یوه ورځ نیمه ورځ هم مهم ده. دوه کاله بیخی ډیر زیات وخت ده. بیا هم یادونه دی همدی کوم چې متاسفانه دلته د ښځو لپاره بنیاد ډیر غلط ایښودل شوی و، په ډیره خرابه استفاده وسوله، د ښځو په نوم پروژه اخیستل کېده، د ښځې له نوم نه استفاده کېدله، ولې نن ورځ تر ټولو لویه بدبختي د ښځو پر سر ده. د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، ښځه له پامه غورځول کېږي او ټول فشار په ښځې باندې وي.
مننه مرزیه جانی. نظیفه جانی حقپال، ستاسو څخه پوښتنه کوم. مرزیه جانی د خپلو خبرو په جریان کې یادونه وکړه چې د دوی په وینا د ښځو لپاره د کار اساس ناسم و، او که سم کار ورته سوی وای شایي د افغانستان د پلیرو پرتو سیمو کې هم د ښځو لپاره اساس سم شودل سوی وای چې اوس به هغه دوام کړی وای. خو که دې ته هم وګورو چې اغلی امیل هم د خپلو خبرو په جریان کې بیا وویل چې ځینې ښځو امید پیدا کړی و د راتلونکي لپاره. پخوا شای کلیوالو ښځو دا هیله درلوده چې حد اقل لوڼې به یې درس ووایي او مکتب ته به ولاړې سي، اوس چې هغه امید هم نه وي، ستاس په نظر د کلیوالو ښځو لپاره دا ډول چې د راتلونکو د خپل راتلونکي د نسل دپاره یې هم هغه هیله له لاسه ورکړې وي، شایي دغه څومره د دوی دپاره د رواني ستونزو په برخه کې تاسو د اندېښنې وړ ګڼئ؟
مننه، ډېر مهم خبرې او موضوعات باندې خویندې اشاره وکړل. زه فکر کوم چې دا ډېر د ژور تشویش وړ دی چې په دغه وضعیت کې مونږ اوسنی حالت کې مونږ ټول ښځې او خصوصا هغه ښځې چې دوی خپله ډېر محروم وي، او حتی دوی اوس یو راتلونکی هم خپل نجونو ته نشي کوی چې وګوري، ځکه چې په حداقل هغه ده ګوري چې نه صرف دا چې امکانات نشته د درس و تعلیم دپاره، بلکې مستقیما یو حاکم نظام په سیستماتیک ډول او د دوی د ایدیولوژي په اساس د ښځې د دوی د اساسي حقوق څخه نه صرف دا چې محروموي بلکې حتی د یو برابر انسان په حیث نه بولي او دوی ته مشخصا د فرهنګ په نوم د دین په نوم دغه ابزارونه دي چې د دوی په لاس کې دي او د دې څخه استفاده کوي او د ښځو نه صرف د کور او د ماشومانو د پالنې لپاره صرف کار اخیستل کیږي او د دوی نه هغه د دوی د هغه ایجنسی یا د هغوی ته د خپل د عمل چې د دوی په لاس کې اوسي هغه توانایي وړتیا ورڅخه اخیستل شوی دی او دې لپاره زه کلیوال ښځې هیڅکله برم نه بولم په همدغه مختلف تاریخي دورو کې که تاسو وګورئ مثلا یو خور اشاره وکړه چې دوی آگاهي نه لري یا دوی فکر کوي چې همدا نورمال حالت ده ما د کلیوال ښځو سره ناسته یم په د کونړ نه نیولې تر ننګرهار او تر وردګو لوګر او په خصوص د خپل د کورنۍ او د خپل خپلوان څخه مې اورېدلې دي چې باوجود د دوی چې دوی په هغه ډېر محافظه کاره او سنتي ټولنې کې ژوند کوي او یا کول دوی هم د نورو په لیدلو او هم د مطبوعاتو او یا هم حداقل دوی که د تعلیم د تداوی لپاره پاکستان ته که دوی تللي دي لیدلي دي چې یوه ښځه ډاکټره ده یوه ښځه معلمه ده یوه ښځه وړتیا لري یوه ښځه حتی کولی شي چې مثلا طیاره هوا ته والوزوي نو دغه شیان چې دوی اوري لیدلي دي دوی ډېر زیات غواړي چې ولې موږ نشو کولی علاقمندي لري دوی غواړي چې دوی هم دا توان ولري او دې سره کاملا هم نظر یم چې بنیادی اساسي کارونه چې باید شوی وای نه دي شوي او دلایل ډېر زیات دي د اجتماعي موانعو نه نیولې تر د جنګ او نور مسایل چې کوم د څلوېښت پنځوس کالو کې افغانستان کې موږ ګورو چې متاسفانه افغانان ورسره لاس او ګرېوان دي نو په دې اساس نو کلیوال خزی دوی هم ورتیا لري هم تکاوت لري او هم غواړي چې دوی خپل ژوند ته خپل ټولنې ژوند ته تغییر ورکړي ځکه چې اوس که تاسو وګورئ مثلا اویا فیصد یا اوس شاید ډېر وي اتیا فیصد خلک په کلو باندو کې ژوند کوي د افغانستان د نفوس نه او اکثر فقر سره مخامخ دي او د دوی د فقر یو باید هم دا ده چې دوی هغه بشري منابع چې شته مثلا کلیوالي ښځې مختلف ورتیا لري د دوی بهترین صنایع دستي کې ورتیا درلودل د دوی د پنابوي څخه استفاده نه ده شوی دوی کولای شو چې په مختلفو ډولونو د نرسانو نه نیولې تر ډاکټرانو نور نور برخونو کې دوی کولای شو چې مسلکی اموزش لیدلی وای کار کړی وای او خپل د ټولنې خپل د کور راتلونکی کولای شو چې بدل کړي خو موانی ونه رسید دوی ته د موانی باعث شو چې تغییرات ونه رسیږي دوی ته او په دې اساس اته تاسو د سوال په ځواب کې چې دوی افسردګي او پریشانی و نو شیان سره مخامخ وي اصلا تاسو وګورئ په کلو باندو کې د دغه پریشانی او اضطراب اته تعریف نشته دوی که یو څوک مواجه کیږي په داسې یو حالت کې مختلف تبعیضونو سره مخامخ کیږي او که چیرې یو انسان د خپل ژوند لپاره هغه لیرلود ونه لري او په یو نامعلومه وضعیت کې ژوند وکړي او خصوصا دا فکر وکړي چې نور د دې توانایي د دې په لاس کې نشته دا د دې وړتیا نه لري چې دغه وضعیت ته تغییر ورکړي دا خپل هر انسان کاغه په کلو کې اوسي په بندو کې اوسي افغان اوسي کافر اوسي د سایکولوژي د لحاظ په دې انسان پر روان باندې پر روح باندې منفي تاثیر کوي او تبي دا په ور سره مخ دی خو تاسو څنګه تشخیص وشي څنګه تداوی وشي موږ تاسو چې په غرب کې ژوند کوو موږ ګورو چې په څومره دلته مناسب او په جزئیات باندې پروګرامونه دي په هغه حالت کې چې یو څوک استراب سره او پریشانی سره او رواني مشکلات سره مخامخ کیږي. نو دا ستونزې ډېر ژورې ډېر مهمې دي چې باید ډېر خوشحاله یم چې د اقل د دې زمینه مسایده ده چې په دې مسایلو باندې غږېږو او خدای دې وکړي چې زمونږ غږ هغه ښځو ته ورسیږي او زما پیغام به دوی ته دا وي چې دوی وړتیا ډېر لري، دوی هغه وړوکې شرایط که چېرته دوی ته برابرېږي د دوی څخه استفاده وکړي او د خپل د ظرفیت د لوړولو دپاره کوشش وکړي. او بیا هم اگر چې وضعیت ډېر تیاره دی، د تیارو سره مخامخ استو، خو بیا هم د افغانستان تاریخ او سیاست دا ښودلی ده چې تغییرات او زر راځي او دوی ناهیلي نه شي.
ډېره مننه. بلی اغلی نظیفه حقپال، ستاسو خبره چې ستاسو خبره به تر کلیوالو ښځو پورې رسیږي، موږ هم په همدې هیله باندې دغه خپرونې لرو. او زموږ په نظر باندې د کلیو او بانډو خلک تر ډېره پورې رادیو اوري، او له همدې کبله موږ دغه هیله لرو چې دا زموږ غږ تر دوی پورې رسیږي او دوی له دغو بحثونو څخه د دوی په دغه بحثونو کې د برخه اخیستلو موقع هم لري، فرصت ستا چې اوریدونکو له موږ سره تماس ونیسي. د واتس اپ لاري اوریدونکو تاسو کولای سي چې خپل پیغامونه موږ ته پریږدي، او شدي هم کولای سي کدوې نه غواړي چې خپل نوم خپور کړي، تاسو په خپل ژغ باندې یا په لیکلې بڼه باندې خپل پیغام موږ ته پریښودلای سي. موږ د واتس اپ شمیره ده 00202211240 پر دغه شمیره باندې تاسو خپل تبصرې او نظرونه له موږ سره شریکولای سي، او موږ به د خپلو بیلابیلو خبرونو په جریان کې ستاسو ژغونه او پیغامونه خبرو. او که تاسو غواړئ چې ستاسو نوم خپور نسي، هغه هم اور سره اضافه کولای سي او موږ به دغه کار وکړو چې ستاسو نوم خپور نسي. او ژیجان، ستاسو څخه بل پوښتنه کوم، ستاسو په نظر په دې ورستوي کې چې نجونی نور شونځي ته نسي تلای تر شپږم ټولګي پورته، د کوچني عمر د ودونو خطر څومره زیات شوی دی؟ آیا تاسو داسې نجونی لیدلې دي چې په دې ورستوي کې په کوچني عمر کې واده شوي وي؟ مننه
کوم. ولینه افغان خزه خو د تاریخ مظلومه ده، په نورو د تاریخ په اوږدو کې داسې کار شوی دی، او اوس چې د تعلیم نشاته پاتې دی، باور وکړه زه د ډېرو کورنیو شاهد یم چې حتی همدغه جلکۍ چې لږ عمر زیاتېږي او سنن یو څه بلوغ ته رسېږي، نو دوی په زوره بې د دې چا ته پوښتنه وکړي، د دې نظر وغواړي چې هغه مقابل کس سره دا د روغ تړون لري ژوند کولی شي، هغه وګوري اته کار شوی دی او په ډېر قهرجنه شکل هغه سره برخورد کیږي، د دې ژوند ته اصلا توجه نه کوي چې دا خو غواړي یو چا سره ژوند وکړي او عمر به حتی د اقل هغه وګوري. په اسلام کې خو دا روا ده چې باید یو بل سره وګوري، اما داسې شوي دي چې بې له دې چې د دې هغه نظر وغواړي ورکړ شوي دي، او که څو کاله یو دوه کاله نور هم دوام وکړي، زه فکر کوم هغوی هغه ارمانونه هغه هیلې چې د دوی په زړونو کې دي چې زه به کوم تحصیل چې کوم دا دولسم به خلاصوم، بیا به پوهنتون وایم، بیا به یو رشته کې اختصاصي علم پوهه ترلاسه کوم، بیا به وطن ته کار کوم، دا کوم، دا ټول تینه دا ټول برباد شو دا هیلې. یعنی اکثره ډېر ناهیلې دي او ډېر یو نامعلوم لوري ته فکر کوي چې موږ روان یو او بالاخره به څه کېږي. بې انګیزه شوي دي، خپه شوي دي، ډېر زیات رواني تکلیفونو ته دوی اخته شوي دي، ژوره خفګان نیولې دي، باور وکړه کورنۍ ورسره په تکلیف دي، خپله په تکلیف دي، خپل ځان سره، او همیشه ژاړي دوی. ډېر ستونزمن ده، ډېر سخته ده. واقعا افغان ښځه خو د تاریخ په اوږدو کې په عمدې شکل دوی ډېر شاته ساتل شوي دي، او هغه چې یو څه زمینه مساعد شو او دا یو رواج شو، دا یو فرهنګ شو چې باید
علم زکی و ضرور ده و پخیگون باندی پویش ول چی تعلیم یافته خزه شپگ نسل باسواده کیگی یو یو قبیله باسواده کیگی که یو نارینه باسواده یو خپل بس باسواده شی اما یو خزه هم دسی دا سیرنه شوی ده او دا جوته شوی ده چی شپگ نسل نور و دا باسواده کی دا سوم رخو چی دوی په ټولنیز چارو کې به د کار جوګه کې د یو وطن د پرمختګ لپاره دی کار کاوه لکه نارینه غوندې دوی استعدادونه لري که زمینه ورته مساعده شي دوی د پام وړ لاسته راوړنه درلوده او لري همدا اوس هم دوی ډېر ښه ښایسته استعدادونه لري که چیرې ورته زمینه مساعده شي دوی هر چیرې ځان رسولی شي اما متاسفانه چې دومره په دې حساس وخت کې او په دې عصر زمان کې چې دنیا چیرته ځي موږ به د دې یو حالت راغی چې دا هیڅکله نه جبران کیږي دا ډیر دردونکی دی دا فامیلونه هم دردوي دا هغه کس چې خپله په دې باندې تحمل شوی د دې زړه چې هر لحظه چوي دا خو دی خو کورنۍ هم ځان سره په تکلیف کوي دا ټول ټولنه خفه کیږي خو پدې واقعا ټول خپیو او الله دې رحم وکړي دا چې تر کومه پورې دوام کوي هر ورځ چې دوام کوي زه فکر کوم چې افغانستان د نیمایي نه زیات برخه چې د علم پوهې نه دی هغه یو دی توقع لري چې معلم د ښځو دپاره باید ښځه وي ډاکټر باید ښځه وي نو چې ته ما مکتب ته نه پرېږدي زه به څنګه ډاکټره شم زه به څنګه معلمه شم دی فکر دوی سره نشته دوی دا نه وایي چې دغه فاصله چې راغی بیا په یو مقطعي زمانې راتلونکي کې دومره تشه راځي بیا هغه وخت معلومیږي چې لوی جفا شوي ده په دې وخت کې د میرمنو سره چې یو میرمنه به نه وي چې چا ته بیا درس ورکړي او یو ډاکټره به نه وي چې هماغه عصر کې د هغې کمښت د هغې تشه به ډېر زیات احساس شي
مننه غلی امیل مرزی جان تاسو د وژی جان دغه ورستی خبرې هم واوریدلې مخکې هم په شارونو کې کوو ګورو هدا قلبیا هم شدینه ډاکټرانی ستا خو کله چې لکه وژی جان هم یادونه ورته وکړه چې شدینه فارغان نوي او نوي ډاکټرانی فارغ نسی په داسې حال کې یو تشر مست کیږي په شارونو کې بیا هم هدا قل ځنی شدینه ډاکټرانی وي دغه ستونزه که دوام وکړي چې نجونې و شونځي ته ولاړې نسي د لیرو پرتو سیمو ښځو ته څومره زیان اوړي د ښار د ښځو پرتله په دغه چې د ښار ښځې خو بیا و کلي ته نه ځي چې هلته د ښځو ته خدمات راکړي باید د کلي ښځې په خپله ډاکټرانی ولري چې هغوی وګوري
بالکل یو خوب همیشه باید انتقادات و تیر سو زین و مثبت موارد تا همیشه روزی پنده تیر و شلو کلونو که چون را زدکری چی شوی وی لغن پر خط وگه استفاده هم که دل از که تر دیر و زایونو پوری خیزینه دکترانی رسیدلی یا هم کلیوالو که زورت مراجعه کولا او کراکرا دا پی او عادی جوان بد دیدم ځکه په تیرو وختونو کې اصلا ډاکټر ته تګ د ښځې ضرورت نه بللو او هر هغه څه چې ورباندې کېدل هر څومره تکلیف چې په هغه تېرېده په کور کې باید درملنه شوې وای ولې په دغه وروستیو مثلا شپږو اوو کلونو کې تر دې روزایونو پورې دا چاره حل شوې وه او مخصوصا په لرو سیمو کې چې ښوونځي فعال وو نجونې چې ښوونځیو ته ورتلې لږ څه امیدواري ورته پیدا شوې دا خو واضح خبره ده چې کچیر خوانزی بند و ساتل سی نور موک ده خوانزی نفارغینی و نلرو خام خواه دستون زی دیری گی خام خواه بیا هم مقی دوری ترا گرزو چه ده مور او ده ماشوم دملین کچه با خدای نخواسته نور هم زیاده شی بیا ده پخوا پشان گرزی ده دستون زی تر دیری اندازه پوری حلسه و ده مور و ده ماشوم دملین کچه دیر را تیتا سوی و خلق و توجه دی تکول چه حداقل هاگ زیانونه چه یوی خزی تا ده بارداره وقت که رامنسته کیگی یا مثلا دقیقه ده ولادت وقت که رامنسته کیگی ده آقا مسائل و یا آگاهی دهی ده صحت وزارت لخواد یو شمیر نور مسئول ادارو لخوا دا کېدل د رادیوګانو لخوا د مثلا د تلویزیونونو لخوا کوم کس چې رادیو ته لاسرسی درلود په اسانۍ کولای شو چې دغه تبلیغات یا دغه هم عامه پوهاوی واوري یا ځینې داسې رضاکار ډلې وي چې هغوی کور په کور کلی په کلي د تعلیم د ارزښت په اړه خبرې کولی یا مثلا د ښځو د حقوقو په اړه د خلکو د کورونو تر شا ورتلل او دغه موارد ورته رسول. اوس مهال چې ښوونځي بندې پوهنتونونه بندې پر ښځو باندې محدودیتونه زیات دي که دا همداسې جاري وساتل شي او دې ته جدي توجه ونیسي رسیدګي ورته ونیسي موږ یو ځل بیا هم هغه تېرو وختونو ته ځو. متاسفانه د دې شاهدان به یو چې یو ځل بیا به ښځې له ډېرو سختو شرایطو سره مخامخ کېږي او موږ به بیا هم د همدې شاهدان یو چې یوه مور څومره په اسانۍ سره له لاسه ځي، یو ماشوم څومره په اسانۍ سره له لاسه ځي او له څه ډول ناروغۍ او ستونزو سره خلک مخامخ کېږي.
بله مننه آغلی حقپال، استاس څخه به په دې برخه کې پوښتنه وکم چې پخوا که څه هم په لیرو پرتو سیمو کې خلکو ته دغه فرصت کم برابر و چې دوی خپل ښوونځي ولولي، خو بیا هم موږ ولیدل چې د طالبانو د راتګ په لومړیو څو میاشتو کې په لیرو پرتو سیمو کې هم خلک لکه په کندهار، اروزګان او هلمند ولایتونو کې راووتل د خپلو نجونو لپاره د ښوونځیو غوښتنه وکړه. په دغو کسانو کې چې د نجونو د زده کړو د فعالان و یو متی الله ویساو چې اوس د طالبانو په زندان کې شپې او ورځې تیروي، ستاسو په نظر دغه روحیه څومره اوس خلکو بایللې ده چې دوی باید د خپلو نجونو لپاره د زده کړو حق وغواړي؟
مننه. زه فکر کوم چې هر څومره چې رژیم سخت عمل کوي او هغه کسان باندې چې دوی خپل غږ پورته کړی دی او دوی چکوي او سرکوبوي، هغه عمره ویره د خلکو په منځ کې پیدا کیږي متاسفانه، او دا طبیعي حالت ده. خو خلک باید صدی باندې پوه شي چې د خلکو زور د خدای زور ده، او طالبانو هم د خلکو د زور نه داریږي. تاسو اوري د بعض خلکو نه چې په بعض مناطقو کې لکه په مزار کې یا په بعض شمالي ولایتونو کې تر یو حده پورې بعض ښوونځي د لیسې تر حده او بعض پانتونونه اتا خیزی کولی شي چې یا نجونې زی پکته پانتونونه ده. نو معلومیږي چې په دغه سیمو کې کله چې دا خلک دا غوښتنه یې کړې ده، په دغه سیمو کې طالبان هم پوهېدل چې د خلکو غبرګون سره مخامخ کېږي او د خلکو د همکارۍ نه پرتله دوی نشي کولی چې هلته کار وکړي. او نو په دې اساس زه فکر کوم چې باید خلک دا روحیه د لاسه ورنه کړي که ورکړی هم دی، په دې چې که دوی غږ پورته کړي، که دوی په مختلفو اشکالو ډولونو باندې لکه موږ ګورو چې مختلف میکانیزمونه او سیستمونه شته په هرې ټولنې کې، ځکه چې افغانستان هم ډېر یو غیر متجانس ټولنه ده. مثلا جرګې په بعض ځایونو کې ډېر کاري ورکړی دی چې سپینګیري راځي او تقاضاوې د هغوی نه کوي، خصوصا د طالبانو نه. په داسې یو حالت کې چې موږ اسو دا څوک په دې وخت کې د زور او د ټوپک نه کار هم نشي اخیستلی چې دوی مخالفت وکړي، خو خپل هغه سوله ییز مخالفتونه او هغه لارې باید خلک پیدا کړي تر هغه چې یا خصوصي ښوونځي یا خصوصي کورسونه یا لکه د مزار شمال ولایتونو مثال مې چې ورکړله، یا د دوی غوندې دوی باید لاره پیدا کړي چې نجونو ته د تعلیم فرصت برابر شي او د دوی وخت ضایع نه شي، ځکه چې یو هفته یو میاشت او یا یو کال د تعلیم نه لري ساتل او دا یو جبران نه کېدونکی ضرر ده. په دې چې تاسو فکر وکړئ یو جلې که د دیالاس کلانه ده سوالاس کلانه ده نه دا چې یو کال دی او کاله چې تعلیم نه دوی لري دی دوی باندې هغه رواني فشار ده بلکې اجتماعي فشار هم زیاتیږي ځکه چې دوی هغه د اجباري ودونو زیر سن ودونو سره مخامخ کیږي نو په دې اساس باید مختلف ډولونه باندې کوشش وشي چې نجونې تشویق شي چې حداقل که هیڅ نوي آنلاین کورسونه آنلاین درسونه مختلف پلتفرمونه شته چې افغانان هم چې کله په بهر کې دوی په دې پروګرامونو باندې کار کوي چې څرنګه د انټرنیټ له لارې پروګرامونه افغانانو ته میسر کی مثلا تاسو د بی سی هغه پښتو پروګرام د درس وګورئ پښتو دا که دری د خو په دواړو ژبو ده فکر کوم او هیله مند یم چې لکه د تاسو راډیو او د سینور پروګرامونه چې حداقل لاسرسی هغه سیمو ته لري آموزشي پروګرامونه ورته جوړ کړي نو متاسفانه حالت بحرانی او دا وضعیت باید خلک
من نه ډیره اغلی حقپال تاسو یادونه وکړه د درسي مواد چې خلکو ته ورسیږي ازادي رادیو هم د درسي ساعت په نوم باندې یو خبرونه لري چې دغه خبرونه یو کال کیږي چې پیل سوی ده او کوچنیانو ته د رادیو لاري د درس ویل کیږي او د افغانستان د جمهوریت نظام د نصاب دروي څخه دغه درس ورته ویل کیږي او دا خبرونه د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري باندې جوړیږي او خلکو ته خبري او ریدونکو د ازادي رادیو د نور بس د خبرونی وخت هم نور پای تر رسیدي ل خپل درې سرو ملمنو اغلی اوجی امیل اغلی مرزی حفیظی او اغلی نظیفه حقپال څخه ډیر مننه کوم چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ او د کلیوالو شذو د ژوند پر ستونزو باندې خبري وکړي بل اونې به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
سر کو نپنا گلابا زما پسڑکی پخندا گلابا دلری لری سلام نا واخلا دتو واگانو امبارو نا واخلا پا امانو سے تتو تو پا دنو ہریو قدم دش پسرو گلونو مانسے تتو دو بادنو ہر یو قدم دش پسرو گلنو زما دستر کو نپنا گلابا زما پسڑکے پخندا گلابا دلری لری سلامنا واخلا دتو باغانو امبارنا واخلا سال میں پکوم لو روڑے زما د خوانه په زور ړې غریبی منوے زبا پسرا پر ہر بلی دے تب تکورا مسافر بلی دے زبا پسرا پر ہر بلی دے تب تکورا مسافر بلی دے زما دستر کو نپنا گلابا زما پسڑکی پخندا گلابا دلری لری سلام ناواخلا تتو باکانو امبار ناواخلا بدل سان مڑو سند پکران معشمان مڑو ستا دی تن پدل سان مڑو سور پکران معشمان مڑو سما دستر کو نپنا گلابا سما پسڑکی پخندا گلابا دلری لری سلام نا تتوبا کانو امبار ناوالا زما دستر کو نپنا گلابا زما پسڑکی پخندا گلابا دلری لری سلام ناواخلا ددوا گانو امبارو ناواخلا نہر بیت سڑکے میں وار نہ کبھی تاولی کا مات پخت کی خامہ خاولی کا سڑکے میں وار نہ کبھی تاولی کا مات پخت کی خامہ خاولی کا زما دستر کو نہ پناہ گلابا زما پزڑ کی پخندہ گلابا دلری لری سلامنا واخلا د دعا گانو امبارنا